السلام علیکم. د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجې تر دې دمه څومره معلومې شوې دي؟ دا ټاکنې د یو شمېر سیاسي کتونکو په باور د افغان سولې پر روان بهیر اغېز کوي. تر خبرونو وروسته به یې واورئ. احمد شیبر یم په دې خپرونه کې ستاسو کوربه. تر هر څه مخکې خبرونه له اسدالله لودین څخه اورئ.
د سولې ولسی حرکت په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت و. کندهار کې چارواکي د څه باندې سلو طالبانو د وژلو او ټپي کېدو ادعا کوي. او جو بایدن د امریکا په جورجیا ایالت کې هم له ډونالډ ټرمپ نه مخکې شو. بشپړ خبرونه. د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیل کړی. دغه حرکت مرستیال خلیل الله رحماني رسنوی ته ویلي له دوی سره دا ځل د ختیځو ولایتونو یو شمیر قومي مشران او ځوانان هم ملګري شوي دي.
ټول نړۍ زیر شوه چې جګړه او سوله د امریکا په واک کې ده. اوس موږ د امریکا نه چې په طالبانو او دولت دواړو نفوذ لري غواړو چې جګړه پای ته ورسوي.
نوموړی وایي د دوی پرلات یا اعتراض به تر هغو دوام ولري چې د اوربان په اړه ډاډ ترلاسه کړي. د سولې ولسی حرکت چې د یو شمیر هلمندي ځوانانو په نوښت پیل شوی، دوه کاله وړاندې هم د امریکا او یو شمیر نورو هیوادونو د سفارتونو مخې ته ورته اعتراضونه کړي دي. کندهار کې چارواکي ادعا کوي چې ګډو ځواکونو په بېلابېلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والي ویان بهیر احمدي رسنیو ته ویلي د هوایي ځواکونو په ملاتړ دغه عملیات تیرو څلورویشتو ساعتونو کې شوي دي.
ګډو ځواکونو د کندهار په ارغنداب، میوند، پنجوایي، ژړي او یو شمېر نورو ولسوالیو کې چاینیز او تصفیوي عملیات ترسره کړي دي. د دغه عملیاتو پر مهال باندې د وسلوالو مخالفینو اته اتیا تنه وژل شوي او زخمیان.
طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. کندهار کې زموږ خبریال وایي د ارغنداب جګړه پر دویمه اونۍ هم هماغسې توده ده. د اروزګان په ګیزاب ولسوالۍ کې د یو ځایي چارواکي په خبره مهمې دولتي ودانۍ د وسلوالو طالبانو لاسته ورغلي. د ګیزاب امنیه قمندان لالي ازادي راډیو ته وویل چې د تېرې شپې له جګړې وروسته طالبانو د ولسوالۍ او ملي امنیت ودانۍ نیولي او بازار کې هم حضور پراخ دی. لالی وایي یوازې د ګیزاب امنیه قمنداني له امنیتي ځواکونو سره ده چې پولیس یې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي.
پس یو په کومندانۍ کې دا د اوس پیلنج زه سره خبره کوم. تر دا اوسه پورې موږ د دې امنیتي ملي له سوې ده، ولسوالي له سوې ده. جنګ یوازې پر کومندانۍ باندې شروع دی. کومندانۍ موږ نه دورې ده کړې، نور ځایونه ګرد ورېلې سوي دي. ته ټولو ته خبر ورکړي چې دغه ګزاب ته کومک ورنه کوي. دا یوه کومندانۍ پاته ده، دا سکوت کېږي.
بل ورته د اروزګان د ولایت مقام وایي طالبانو کومه سیمه نه ده نیولې او اضافي سرتیری ګیزاب ته رسېدلي. دا چې ولسوالۍ یو څه لرې پرته ده، د دغه ډول ضد او نقیزو ادعاو کره کول هم خبریالانو ته ستونزمن وي. د امریکا په څو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو رای شمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نومان جو بایدن په مهم ایالت جورجیا کې هم له ډونالډ ټرمپ نه یو څه مخکې شو. جورجیا د ټاکنیز کالج شپاړس رای لري او سی این این او فاکس نیوز ټلویزیونونو راپور ورکړی چې بایدن پکې مخکې دی. له دې وړاندې د ډونالډ ټرمپ کمپاینرانو د میشیګن او جورجیا په محکمو کې عدلي دعوې ثبت کړي چې بایللې دي. ټرمپ خبرداری ورکړی چې په نیوادا او نورو سیمو کې به نورې دعواوې هم ثبت کړي. ولسمشر ټرمپ ادعا کړی چې د نومبر د درېیمې نیټې په ټاکنو کې پراخې درغلې شوې دي. د میشیګن او جورجیا ایالتونو قاضیانو د ټرمپ د ټاکنیزې ډلې ادعاوې رد کړي او ویلي دي د دعوا د ثبوت لپاره هیڅ ډول شواهد نه لري. د امریکا په ټاکنو کې د بریا لپاره د ټاکنیزو کالجونو 270 رایې لازمي دي. بایدن تر اوسه 253 او سیالې ټرمپ 214 دا ډول رایې لري. په امریکا کې بیا د دویمې پرلپسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمېرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15 څه باندې 1,23,000 مثبتې پیښې ثبت شوې او په همدې ورځ 1,220 کسان کووید-19 ناروغۍ مړه کړل. له دې یوه ورځ وړاندې یعنې د نومبر په 4 په امریکا کې 99,618 پیښې ثبت شوې وې. د امریکا د 50 ایالتونو له ډلې 19 هغو کې د کورونا پیښې لوړې شوې دي. او د کوسو په خوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالند یوې توقيف خونې ته لیکل شوی دی. تاچی پرون وروسته تر دې استعفا وکړه چې د جنگي جرمونو محکمې له سربیا سره د 1990 لسیزه جګړې کې په جنگي او بشرزت جنایتونو تورن کړ. تاچی د کوسو د خپلواکۍ ګټلو په دغه جګړه کې د چریکیانو یو مشر وو. له تاچی سره یو ځای د کوسو د ازادي غوښتونکو پوز دوه نور په خوانی غړي هم د هاګ یوې توقيف خونې ته انتقال شوی دی. هاشم تاچی ویلی د دې لپاره استعفا ورکړه چې د کوسو جمهوریت د ولسمشرۍ دولت او خلکو عزت خوندي کړي او د نړیوالو شریکانو ملګرتیا ته درناوی وکړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
اساسي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د ټاکنو نتیجې تر اوسه څومره روښانه شوې دي؟ جو بایدن په جورجا کې مخکې شوی. که چیرته بایدن بریالی شي د افغان سولې پر روان بهیر به یې اغیز شوي. افراسیاب خټک:
اصل کې د امریکي سیاست کې باید زره تغییرون راشي، خصوصا لکه د سولې کوم چوکاټ دی چې دوی ته نظر وکړي.
په دې خبرونه کې مو د دې ترڅنګ په افغانستان کې دننه د یو شمېر افغان سیاستوالو نظر اخیستی د امریکا د انتخاباتو په ارتباط. نن د اکتوبر شپږمه په نشټو کې د طبي زیرمو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې پر قانونو د جګړو اغیزې څه دي؟
زورمندان او وسله‌وال مخالفین دي. افغانستان قانون هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې او قاچاق وکړي.
دا ورکو شوی عزیزانو په پروګرام کې یو شمېر هغو کسانو پیغامونه هم لرو چې ورک شوی موندلي.
تقریبا شپږ یا اوه کاله عمر به وي جلال آباد ښار کې پیدا شوی. زمين لمې کې د پلار نوم سلام اخلي.
د امریکا په متحده ایالاتونو کې د نومبر د 3 منټې د ولسمشۍ د انتخاباتو د رایو شمیر لا هم دوام لري او ورسره په یو وخت اوسنی ولسمشر ډانلډ ترامپ په انتخاباتو کې د درغلي ادعا وکړې دي. د ویلي چې په هغو ټولو ایالاتونو کې محکمې ته شکایت کوي چې د سیال پکې انتخابات ګټلې دي، خو وروستي راپورونه ښیي چې بایدن بری ته ډیر نږدې شوی دی. اسمت څاروان راپور لري.
د امریکا د ولسمشۍ د انتخاباتو رای لا هم شمیرل کیږي او د بایدن رای په ډېرې دودي. ایریزونا، جورجیا، پنسلوانیا، شمالي کارولینا، الاسکا، نووادا هغه ایالتونه دي چې د رایو شمیرل پکې پای ته نه دی رسیدلې. تر دې دمه بایدن په څلورو ایالتونو کې تر خپل سیال ډونالډ ترامپ ډېرې رایې لري. که نتیجه په همدې ډول پر مخ لاړه شي، بایدن انتخابات ګټي. تر نن سهاره پورې ترامپ په جورجیا کې وړاندې وو، خو اوس په دې ایالت کې چې 14 الکترول رای لري بایدن مخکې دی. جورجیا د بایدن الکترول رای 209 شپېته ترسوي، خو لا هم په دغو حساسو برخلیک ټاکونکو ایالتونو کې د دواړو کاندیدانو د رایو ترمنځ توپیر ډېر نه دی. په همدې حال کې ډونالډ ترامپ د دغه هیواد پر ډیموکراتیکه پروسه تورونه لګوي چې په متحدو ایالتونو کې بې ساري دي. سره له دې چې د انتخاباتي سرغړونو راپور نه دی خپور شوی، د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د پنځشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل په هغو ټولو ایالتونو کې چې د ده سیال بریالی شوی دی، د حقوقي دعوې لپاره به محکمې ته مراجعه وکړي. د بېله دې چې شواهد وړاندې کړي، ویلي د انتخاباتي درغلۍ په خاطر به رای ورکوونکي او د هغو ایالتونو، یعنی هغه ټول ایالتونه چې بایدن پکې ګټلې ده، زموږ له لوري له حقوقي دعوې سره مخامخ شي. ټویټر د شغلی ترامپ پر د ټویټ ډاټا په وهلې چې شایي منحرفون کې معلومات ولري. اوس د بایدن الکترول کالج رای 235 دی، حال دا چې تر دې دمه د ترامپ کالج الکترول رای 214 دی، خو د بری لپاره 270 رایو ته اړتیا ده. نو ډېر پام پنسلوانیا ته اوښتی. په دې ایالت کې چې د رایو شمیرنه دوام لري، د بایدن رای ترامپ ته په نږدې کېدو دي او اوس د هغو سیمو رایې شمیرل کېږي چې هلته د بایدن ډیموکرات ګوند ډېر نفوذ لري. که بایدن په پنسلوانیا او یا د درو نورو ایالتونو لکه جورجیا، نووادا او ایریزونا په منځ کې په دوو ایالتونو کې ډېرې رایې وګټي، د امریکا ولسمشر غوره کېږي. پنسلوانیا شل الکترول رای لري او حاضر ده د ترامپ د رای فیصدی یو څه زیاته ده. په همدې منځ کې د میشیګان ایالت د محکمې قاضي د ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین د غړو د شکایت رد کړ چې ګنی جمهوری پالو د الکترونیکي رایو پر شمیرلو څارنه نه لرله. قاضي وویل چې دا شکایت د چهارشنبې په مازدیګر او د وروستیو رایو تر شمیرل کېدو یو ساعت وړاندې شوی دی.
یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغاني ټولنې اوسني ارزښتونه د سولې قرباني نه کړي او کړې ژمنې او هوکړې عملي کړي. دوی وایي د امریکا د انتخاباتو پایلې د افغانستان پر روان وضعیت او د سولې په بهیر بشپړ اغېز درلودلی شي. رحمت الله افغان له کابله له نورو جزئیاتو سره.
له شک پرته د امریکا د انتخاباتو د پایلو اعلان په نړۍ په ځانګړي ډول د افغانستان په څیر د هغو هیوادونو په سیاستونو اغیز لري چې له امریکا سره اوږدمهالي تړونونه لري. یو شمیر افغان سیاستوال د امریکا له راتلونکي ولسمشر غواړي چې د افغانستان سولې ته لومړیتوب ورکړي. د افغانستان د خلکو د وحدت ګوند مشر محمد محقق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سر ډول چې لیدل کېږي طالبان سولې ته زړه نه ښه کوي. د امریکا راتلونکي ولسمشر چې هر څوک وي باید دې ټکي ته پام وکړي. داسې سوله راولي چې د افغاني اوسنۍ ټولنې ارزښتونه قومونو او د بشري حقونو څخه سترګې پټې نه کړي او د سولې قرباني نه شي.
د امریکا د متحده ایالاتو او افغانستان ترمنځ له ستراتیژیک تړون سربیره امنیتي او دفاعي تړون هم لري چې له مخې په افغانستان کې د امریکا حضور قانوني او امریکا له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې همکاري او مرسته کوي. د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد متقابل احترام او ګټو په چوکاټ کې د دغو تړونونو په پلي کېدو ټینګار کوي.
د افغانستان د خلکو د افغانستان د ملت غوښتنه به د راتلونکي ولسمشر د امریکا نه دا وي چې ټول هغه تعهدات چې هغوی د افغانستان د خلکو سره کړي دي د متقابل احترام او د متقابلو ګټو په چوکاټ کې دینيني په یو باندې باید عمل وکړي.
د امریکا د اوسني ولسمشر ډونالد ترامپ حکومت د روان کال په فبروري میاشت کې له طالبانو سره هوکړه لاسلیک کړه چې له مخې به امریکایي سرتیری له افغانستانه وځي. د دې تړون له مخې په قطر کې بین الافغاني خبرو ته د چمتووالي لپاره د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاوو د تماس ډلې خبرې روانې دي، خو لا هم په خبرو کې څرګند پرمختګ نه تر سترګو کیږي. په همدې حال کې د جمعیت ګوند مشر صلاح الدین ربانی چې د جمعې په ورځ د کابل په شمال کې د خپل ګوند پلویانو ته خبرې کولې د سولې رامنځته شوی فرصت تاریخي یاد کړ.
پروسه سولې افغانستان فرصت تاریخي است که
د افغانستان د سولې پروسه تاریخي فرصت دی چې ټول موثر سیاسي اړخونه په سوړخي چوکاټ کې د حیاتی مسائل له هغې جملې د راتلونکي نظام جوړښت په اړه بحث وکړي او یوې ملي اجماع ته ورسیږي.
په ورته وخت کې د ولسي جرګې پخوانی غړی او سیاسي فعال خالد پښتونوای
اوله توقع د صلح راتګ دی چې افغانستان ته عملي جنبه واغوندي او مقابل طرف په دې قانی کې مجبورې کې د فشار لاندې راولي په افغانستان کې امن راځي. دوهم مسله چې ډېره مهمه ده چې امریکا او بینالمللي جمعیه افغانستان تنها پر انرژي یو ځل بیا افغانستان د تروریزم په ځاله بدل نه شي چې افغانستان پر خپل پښو ودرېږي او آینده خپل د حکومت او یو قوي حکومت او قوي نظام وجوړ کړي.
په امریکا کې درې ورځې وړاندې انتخابات وسول چې د دغو لنجمنو انتخاباتو وروستۍ رای شمیرنه روانه ده. هر کاندید چې د 270 کالجونو رای ترلاسه کړي ګټونکی بلل کیږي.
څوک به د امریکا شپږ څلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالد ترامپ که دیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه دولس شپږ نوي FM سل اشاریه پنځه او فیسبوک .com/ازادي راډیو. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ انتخابات چې نتیجه به یې ژر اعلانېده دا ځل درې ورځې پرې تېرې شوې دي لا هم څرګنده نه ده. په دې ټاکنو کې تر دې دمه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سیال جو بایډن مخکې دی. که چېرته بایډن ولسمشر شي د واشنگتن د افغانستان او د سیمې سیاست به ورسره بدل شي. دا جنبش پر سیمه د دې ټاکنو د اغیزو په اړه سیاسي او بشري فعال او د پاکستان د مشرانو جرګې د پخواني غړي افراسیاب خټک نظر اخیستی. په پیل کې ښاغلي خټک د امریکا په سیاست کې د احتمالي بدلون اغیزو ته اشاره کوي چې د افغان سولې پر روان بهیر به یې وکړي.
د افغانستان د مخنیوي حکومت او د مخالفو خلکو ترمنځ طالبانو ترمنځ خبرې ترې پیل شوې. نو دا ښکاره شوه چې هغه د دوهې چې کوم معاهدې چوکاټ او اډې تنګو لاندو او د هغې له امله دا مسله مشکلاتو سره مخامخ شوې ده. نو که زما په نظر کې امریکا غواړي چې واقعا افغانستان کې سوله او ثبات غواړي او امن غواړي، نو هغه باید ځینې خبرو ته بیا در نوي سره باید وګوري، ځکه چې داسې وایده چې په هغه کې افغانستان دولت شامل دی. حکومت خبره نه کوم، دولت خبره کوم. دولت دې لازمي دی، حکومتونه بدلېږي را بدلېږي، دولت په موجود وي. او موږ پخوا هم لیدلي وو چې کله د افغانستان دولت متضرر شوی و هغې افغانستان ته ډېر تاوان کړی و، سیمې ته هم، او ټوله نړۍ بالاخره هغې تاوان ګاللې دی. نو یو ځل بیا چې هغه اشتباهګانې تکرار نه شي چې کمې په 1990 کلونو په اوایلو کې شوې وي.
فکر کوئ د دغه تیرو څو ورځو کې چې اونیو کې چې د امریکا د ټاکنو مسله ډېره توده وه، په افغانستان کې جګړې هم تودې شوې، دې د امریکا د ټاکنو سره رابطه درلوده که دا بیخي او جدا فصل و؟
درلوده، ځکه چې ټاکنو په وخت کې امریکا د دې جوګه نه ده چې کافی مداخله وکړي او کرښې راکاږي. اوبیر دی چې وزیر په امریکا راوځي، خو اصل کې د امریکي سیاست کې باید ځینې تغییرونه راشي، خصوصا لکه چې ما ارزو کړو چې د سولې کوم چوکاټ دی چې دې ته تجدید نظر وکړي. یعنی په اوږدې کې د امریکې چې کوم نوې سره جګړه دې سیمه کې روانه ده، او چې کوم ښاغلي ټرمپ او ښاغلي جو بایډن دواړو ورته اشاره کړې ده، یعنی چین سره د امریکې سره جګړه، امریکا اساسا په دې سیمه کې هغې ته به آمادګي نیسي. مګر هغې نه مخکې په کار ده چې دلته کې یو ځلې سوله تامین شي او افغانستان کې جنګ بد شي، دې سره دا سیمه چې ده به په خپل پښو ودرېږي.
فکر کوئ چې دغه ټول کارونه چې د ایران په تړه وشول او تربګني ورسره اوج ته ورسېدل، دا ټول په شا کېدلی شي؟ یعنې بېرته به د ایران سره اټومي تړون او دا ټول مسالې بېرته راژوندي شي که ښاغلی ټرمپ یې وبایلي؟
دا امکان نه بهر نه ده، ځکه چې ډیموکراتان چې چین سره ساړه جنګ ته مخکې کېږي، نو هغوی په بل ډول مخکې کېږي. دا د ریپبلیکن ګوند چې د ایران سره ډېر پراخه مناسبات جوړ کړي او خصوصا بیا اسرائیل سره نږدېوالی زیات شوی و، نو دا کتاب داسې شکل کې وو چې هغې کې ایران چین خوا ته ټیل وهلی و. د ډیموکراتان چې هغې رایې دا ده چې ایران سره باید امریکا یو لاره راوباسي.
د نن امریکا کې یوه لویه مسله د روغتیا بیمه وه چې د ښاغلي اوباما په وخت کې پکې بدلونونه راغله، او دوی د اوباما کیر په نامه یاده کړله، او هغه داسې و چې ځینو کسانو ته چې پیسې نه درلودې هم د روغتیایي اسانتیاو امکانات برابر شول، چې ښاغلي ټرمپ دا هم له منځه لرې کړه او هغه یې باطله کړله. فکر کوئ چې د نوې ادارې دپاره که ښاغلی ټرمپ یې مشرنۍ، نړیوال مسایل به مهمې که د دغه روغتیایي خدمتونو په څیر چې اقتصاد هم د کورونا نه ډېر سخت ځپل شوی دی، داخلي مسلې به لومړیتوب ولري؟ خټک صاحب،
بله، داخلي مسلو کې د روغتیا مسله ډېره مهمه ده. او امریکا کې چې ډېره سرمایداري په ډېر ناروا شکلونو کې موجوده ده، هغه کې یو خبر دا دی صحت ته، نو چې اوباما کم قدم اوچت کړی و دا ډېر ښه قدم و، مهم قدم و. او ټرمپ خو چې څنګه هغې نه په شا شو، نو هغې سره امریکا کې چې کوم دا غریب خلک دي او تور پوستي یا د نورو رنګونو خلک دي چې دا کوم غیر اروپایي قومونه دي، نو دوی ته مشکلات زیات شوي. او دې خلکو د چا ته چې مشکلات زیات شوي دي، هم په دې رایې باندې بایدن رایې کې چې زیاتوالی راغلی دی، دا خصوصا دا د تور پوستي د افریقایي امریکایان چې ورته ویل کېږي، هغوی د ښځو وایي چې 90% زیات اکثریت رایې ورکړې ده جو بایدن ته.
د سیاسي چارو کتونکی افراسیاب خټک، ښاغلی خټک، دا څرګندونې د ازادۍ په څپو کې ګردی میز کې چې د پنجشنبې په ورځ په ژوندۍ بڼه خپور شو ازادي راډیو ته وکړي. د امریکا له ولسمشره که ټرمپ شي یا جو بایډن، ستاسو هیله څه ده چې د افغانستان په اړه څرنګه سیاست مخته یوسي؟ په دې اړه ازادي راډیو ته اس ام اس راستولی شي. تر 4:30 مخکې ستاسو اس ام اسونه لولو. اوس هم د امریکا له نوي ولسمشره د ازادي راډیو د څو تنو اوریدونکو هیلې.
مرسان صدت هر یو چیک کامیابیږي، زمونږ غوښتنه یا په مونږ کې د افغانانو غوښتنه به همدا وي چې د سولې روانه پروسه کامیاب کی تو کې تیرې شل کلنې لسته راوړنې چې مونږ لرو زمونږ ملاتړ باید وکړي چې هغه وساتو.
هر جمهور رئیس چې بریالی کیږي د یو افغان په توګه زموږ غوښتنه ترې داده چې خپل پالیسي او ستراتیژي کې بدلون راولي او د افغانستان لپاره مثبت پالیسي او د افغانستان په ټولو اقتصادي او رغنيزو چارو کې دوی سره مرسته وکړي.
نوم اسماعیل دی، د کونړ ولایت اوسیدونکی. زمونږ د امریکا د جمهور رئیس څخه غوښتنه دا ده سو په افغانستان کې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي، طالبان دې ته مجبور کړي سو د افغان حکومت سره کوم مذاکرات سره روان دي دا کامیاب شي، او همدارنګه د افغانستان په اقتصاد کې مرسته وکړي. او
زمانوم عدنان صافی دی، د امریکا د نوی ولسمشر څخه زمونږ هیله ده چې د افغانستان په اړه د سمې پریکړې ونیسي، د افغانستان ملي دفاعي امنیتي ځواکونه تقویه کړي او روزنه دی ورته ورکړي، او په هغه هیوادونو دی فشار وارد کړي کوم چې د افغانستان په ورانولو کې او د تروریزم په تقویه کولو کې برخه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر وو په منځني سپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي، او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 0.5 نیولای شي. د کندهار جګړو ته مخه کوو. په کندهار کې چارواکي ادعا کوي چې ګډو ځواکونو په بیلابیلو ولسوالیو کې په لسکونو طالبان وژلي دي. له کندهار صادق رښتینه.
د کندهار امنیتي چارواکي وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د کندهار په ارغنداب، ژړی، میوان، شاولي کوټ او پنجبای ولسوالیو کې د عملیات پر مهال اتاتیا وسوال طالبان وژلي او 22 نور ټپیان کړي. د کندهار مطبوعاتي دفتر مسول احمد بیر احمدی ازادي راډیو ته وویل چې د غشمیر وسوال طالبان په هوایی او مزکنی عملیاتو کې وژل سوي او ټپیان سوي. د بهیر په وینا په دغه عملیاتو کې د وسوال طالبانو یو شمیر وسلې او مهمات هم له منځه وړل سوي، او امنیتي ځواکونو ته په عملیاتو کې کوم تلفات نه دي رسیدلي. وسوال طالبان تر اوسه د کندهار د امنیتي چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د یادول وړ ده چې د وسلوالو طالبانو پر ضد دغه عملیات د تیرو لسو ورځو راهیسې د کندهار په ارغنداب، ژړی، پنجبایی او میوند ولسوالیو کې پیل سوي.
کابل نو ورک شوی دی.
زموږ یو دوست چې جان محمد نمیزي، یو ورور یې جان محمد نمیزي،
رحمت نمیزي، د عبدالله جان نظیری.
دا او د یو شمیر پیدا شویو پیغامونه د ورکو شوی عزیزانو په پروګرام کې اوریدل شي چې تر څلور نیمو بجو وروسته خبرو. کچیرته تاسو څوک موندلی وي یا مو کوم دوست ورک شوی وي، د ازادي راډیو په دې ټلیفون شمیرې خپل پیغام مشته ثبتولی شي: 0 5 3 4 1 6. دا شمیره تکراروم: 0 5 3 4 1 6. نن د اکتوبر شپږمه په نشټو کې د طبي منابعو د کارولو د مخنیوي نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې شاوخوا 30 کلنې جګړې پر طبي زیرمو څه ډول اغېز کړی؟ له کابل نه د خان محمد سین پورا پور کې اورو.
افغانستان هغه هیواد چې له شاوخوا 30 کلونو راهیسې پکې د جګړو اور بل ده. که څه هم ویل کېږي چې افغانستان د طبیعي منابعو، ځنګلونو په لرلو سره یو بډایه هیواد دی، خو د څلورو لسیزو جګړو د دغه هیواد پر ټولو شتمنیو ناوړه اثر کړی دی. د ملګرو ملتو سازمان د نومبر 6 په نښتو کې د طبیعي منابعو د کارولو د مخنیوي د ورځې په نوم نومولې ده، هغه ورځ چې په نښتو کې له طبیعت نه هر ډول استفاده منع کړې ده. خو په افغانستان کې دغه منابع څومره له نښتو خوندي پاتې دي؟ په ختیځ کې د کونړ ولایت چې د افغانستان 25% ځنګلونه پکې دي، د دغه ولایت د کرنې د ریاست سرپرست نجیب عادل ازادي راډیو ته وویل په دغه ولایت کې 4,600 هکتاره ځنګلونه وو، خو د 30 کلنو جګړو له امله د دغو ځنګلونو له 30% پورې وهل شوي دي.
کونړ ولایت ځنګلونه د جنگونو په دوران کې په بیلابیلو طریقو باندې د لمنځه تللي دي. په ځینو مواقعو کې اور لګېدنه پکې شوې ده. که دا حالت همداسې دوام وکړي او د شته طبیعي منابعو ته هم ډېر زیان پېښېږي او نور هم له منځه ځي.
د ده په خبره د کونړ ولایت ډېری ځنګلونه په مروره، اسمار، غازی آباد، ناړۍ، سوکۍ او نارنګ ولسوالیو کې ولاړ دي. د جګړو لمن د افغانستان د غرونو تر لمنو هم رسیدلې ده. د بدخشان والی محمد زکریا سودا وایي طالبانو او غیر مسؤولو وسلوالو له نامنیو نه په ګټې اخیستنې هڅې کړي چې د دغه ولایت د یاوان، راغستان او کوهستان په ولسوالیو کې د زرو له کانونو څخه د ریکشوی له لارې چې ډېر عاید لري ګټه واخلي. په ورته وخت کې د افغانستان د کانونو او پیټرولیم وزارت وایي جګړو د هېواد په پراختیایي پروژو منفي اثر کړی دی. د دغه وزارت مسؤلین وایي په هیواد کې شاوخوا 1600 کانونه ثبت شوي چې ډیری د حکومت تر واک لاندې دي، خو ځینې د ناامنیو له امله په ناقانونه توګه کیندل کیږي. د دغه وزارت ویاند عبدالقدیر مطفی ازادي راډیو ته وویل
یو پیدا کړي چې هلته زورمندان او وسلوال مخالفین دي، افغانستان کانونه هڅه کوي چې په غیر قانوني کیندنې وکړي او قاچاق وکړي. مسله د وسلوال مخالفینو د مافیا یا د زورمندان مطرح ده. هلته مونږ د محافظت کمیټه د فورس یا د قوت نه استفاده کوي. په هغه سیمو کې مونږ هڅه کوو چې خپل کنټرول ولرو او کانونه مؤثره ګټه واخلي.
بلخوا د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي روانو جګړو له انساني تلفاتو وروسته طبیعت ته هم درانه زیانونه اړولې دي. د دغه ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو رئیس محمد قاسم رحیمی وایي
له بده مرغه د انساني تلفات نه وروسته جنګ، دغه افراطګرایي، د طبیعت او محیط زیست متاسفانه آسیب رسولې.
دا په داسې حال کې ده چې اوس هم د هېواد په ځینو ولایتونو او ولسوالیو کې جګړې روانې دي، هغه جګړې چې د طبیعت ښکلا له منځه وړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
سبا تشناسمن لاندې پروګرام کې له دوو تر دریو بجو د افغانستان د قانونو په اړه بحث لرو. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون، سکایپ او یا هم فیسبوک له لارې پوښتنې وکړئ.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمال بولدینګ او سارانه سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
تشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له څلوېښت ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له درې اونیو تمریناتو وروسته پرون یو شمېر د ملي لوبډلې لپاره غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤول فرید هوتک د دې تمریناتو له پای ته رسېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې او په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې په راتلونکي کې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا له افغانستانه کړې وه. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اورېدلی شي. د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې وړاندې د ورکو شویو عزیزانو پروګرام لرو تر څلور نیمه بجو وروسته او همداراز د راپورونو په برخه کې به واوري چې په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زور د نجونو و دولو تا اندیش نلری. خوص ستاسوی سمی سونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیره للاره آزادی راژیو تا راستولی دی.
اتل پر استولی سمس کې لیکلي دي د امریکا د متحده ایالاتونو له نوي ولسمشر موهیله داده چې د افغانستان د سولې بهیر کامیاب کړي. شیرالم انډیوال د پکتیا له زاجاریو په پر استولی سمس کې لیکلي دي د امریکا نوی ولسمشر که هر څوک وي له هغه موده هیله ده چې افغان ځواکونه په پښو ودروي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې له کابل لیکلی دی چې د امریکا نوی ولسمشر که جو بایدن وي که ترامپ وي باید د افغانستان د سولې په بهیر کې له افغانستان سره مرسته وکړي او دا بهیر ګړندی کړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې د امریکا له نوي ولسمشر دا غوښتنه کړې ده چې په افغانستان کې اور بند ټینګ کړي. حمیدالله په راستول اس ام اس کې لیکلی دی چې د امریکا نوی ولسمشر دی په پاکستان فشار راولي چې په افغانستان کې طالبان اور بند ته مجبور کړي. یو شمېر نور اوریدونکو په بېلابېلو مسایلو ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستولي دي، خو د امریکا د انتخاباتو په ارتباط چې له امریکا له نوی ولسمشر افغانان څه هیلې لري په دې ترڅ کې مټي الله ملتپال له هلمند لیکلی دی چې ترامپ که کامیاب سی او که جو بایدن وي هر یو چی وي باید د افغانستان ملي ځواکونه مجهز کړي. یو بل اوریدونکی بیا لیکلی دی چې د امریکا نوی ولسمشر، البته د دنوم حق پال دی چې د امریکا نوی ولسمشر د افغانستان د سولې په بهیر او نورو چارو کې اغیز نشي کولی. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له اسدالله الدین څخه.
د سولې ولسی حرکت یو ځل بیا په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلت پیل کړ. دوی وایي چې امریکا دا مهال په دولت او طالبانو نفوذ لري او باید دواړه ډلې اوربند ته وهڅوي. کندهار کې چارواکي دا کوي چې ګډو ځواکونو په بېلابېلو ولسوالیو کې له سلو زیاتو طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د والي ویاند وایي په بېګنیو عملیاتو کې اته اتیا طالبان وژل شوي او دوه ویست نور ټپیان دي. طالبانو لا د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د اروزګان په ګیزاب کې یو ځایي چارواکي ادعا کړې چې د مهمې دولتي ودانۍ د طالبانو لاسته ورغلې دي. د ګیزاب امنیت قمندان لالي ویلي چې یوازې قمنداني د پولیسو په لاس کې ده او هلته هم جګړه روانه ده. د امریکا په څو ایالتونو کې د ولسمشریزو ټاکنو رایه شمیرنه دوام لري. اوس د ډیموکرات ګوند نمان جو بایدن په مهم ایالت جورجیا کې هم له ډونالد ټرمپ نه مخکې شو. بل ورته په امریکا کې د دویمې پرله پسې ورځې په مخه د کورونا پیښې د ریکارډ کچې ته لوړې شوې. د جان هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې دغلته د نومبر په 15مه څه باندې 1,23,000 مثبتې پیښې وشوې او د کوسوو پخوانی ولسمشر هاشم تاچی تر استعفا وروسته د هالند یوې توقیف خونې ته لیږدول شوی دی.
زموږ خپرونې په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې اوریدلی شئ. په کندوز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې د دې ولایت په لرې پرتو سیمو کې په زوره د نجونو ودولو ته اندېښنه شي. دوی وایي د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي لپاره باید د دولتي ادارو سربیره مدني فعالان، دینی عالمان او رسنۍ په ګډه کار وکړي چې د دې ستونزې مخه ونیول شي. له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د ښځو د حقونو ځینې فعالانې د کم عمر نجونو پر ودولو د اندېښنې په ښودلو سره وایي چې دې مسلې د نجونو ژوند له ګواښ سره مخامخ کړی دی. دوی زیاتوي که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کم عمر نجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعالې ملالۍ سات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز در بسیاری موارد دخترها به سن کم ازدواج میکنن و با یک عباره ازدواج برایشان تنگ.
لهم لیدل کیگی چنجونی په کم عمر کې واده کیگی او په کم عمر کې واده پریتبل کیگی. دغه چارې بدې او ناسمې پایلې لري، ځکه هغه شمېر نجونې چې په کم عمر کې ودونه کوي ښه راتلونکی نه لري. مورګانې او پلرونه باید له دې کار څخه ډډه وکړي.
د اغلې سات په وینا په کم عمر کې د نجونو په زوره وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کیږي، بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کیږي.
بر نظر ما دلیلی که بعض مادران حاضر میشن که دختراشونشان به سن خود به شوهر بتن.
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضریږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده، ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري. او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشري حقوقو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي، ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبي قیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظ د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
د قرو قصبه در اطراف هنوز هم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لری پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړي په خبره چې نامنوی فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ژوند آزادی
خزینه په سړي اجازه نور کې چې د بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شي.
پوهنه
زموږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، موږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 0.5 صفه.
دا ساده رادیو د دې ساده خبرونه خبري برخه هم دومره زحمت شي بر او په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران لتاسو اجازه غواړو. په پوره ساعت یعنی 15 بجې لا ساده رادیو خبرونه اوریدل شي. اوس هم د ورکو شو عزیزانو پروګرام
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. هیله ده چې روغ جوړ او خوشاله اوسئ. د یوې بلې خبرونې وخت هم د دیرا ورسیدې. زفر با ظاهر درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې بیا هم موږ ستاسو پیغامونه لرو چې ځینو دوستانو ویل دي په سیمو کې ځینې ورک کسان موندلې چې هغه د دوی سره اوسېږي خو نه پوهېږي چې کورې چیرې دی، کورنۍ چیرې ده. ورځو اول به د معمول سرسم د دوه دوستانو پیغامونه واورو په ګډه سره، او ورپسې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځي.
السلام علیکم. زه ما فرید ملک د کابل ولایت د بیساوز نه دلته یو کس ده نیمه نبی ولاد او د پلار نیمه د مولا وایي تقد نه د ګرټي تم ده چې بیساوز کیږي نو ما څه دې بده چې تماس کړي دې شمیره سپر اوسه سلور نه دي موسو نحمی اتو نح پنځوس بل انټرنیش میرا مې ده سپروا بیا اتو تلویخ تلویخ موسو او پنځوس محبه تمام.
سلامونه نیکی لی ټولو ازادي رادیو کار کوونکو او اوریدونکو ته. ټیلیفون لیکې ته راغلی خګسار ځلان دی مله جلال آباد او تهران تب کوم دغه دمن په سیمه کې یو ماشین دی جمیل نومې دی او د کنداري لهجه کوي. نو کندار چاوي تقریبا شپږ یا اووه کاله عمر به وي او نه پوهېږم جلال آباد ښار کې پیدا شوی. جمیل نومې کې د پلار نوم سلام اخلي کندار چاوي. نو په دغه شماره دې اړیکه ونیسي 0975 970 970 اویا او بیا یو کیندر توای ما 0 0 0 9 5 9 0 نو ګوردار چاوی دغه یو ته بیا د ما په نوو شماره اړ کولې.
بلې السلام علیکم. صحه پلاکه کلینه د کندهار
کندهار ولایت وړي ولسوالۍ څخه تاسو سره اړیکه نیولې. پدرم مندستان زه د وکسر اجزام پروګرام ټول کارکوونکو او اورېدونکو ته سلامي او نیکې هیلې وړاندې کوم. تاسو له سلامه دلته په کندهار ولایت وړي ولسوالۍ کې یو سپېڅلی اجامې دی چې په عمر د شپېتو یا پنځه شپېتو کالو به وي عصبي تکلیف له امله اته کاله کې زموږ سره اوسېږي چې په فراه ولایت د مرکز د خرمالغ اوسېدونکی دی چې خپل نوم غټور شي د خور نوم غنچور شي د فکر مثال لور دی د ورور نوم یې سلطان دی. هر څوک په پیدا حق له معلومات لري یا یې دوست یا یې کریب یا بل مسلمان په دې حق معلومات لري بسپېدې اړیکه چې په اریا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت شماره یو ځلې ده صفر اریا درې څلوېښت یو څلوېښت دوه سوه شپږ څلوېښت ډېره مینه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000223481. یو ری بیا وایم 0000223481. همدار استاسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 11 2 4 1 1 5.
د ازادي رادیو د ورکه ازانه د پروګرام درنومینول اوس په تاسو هغه پیغامونه او ورچې تاسو په تیرونی کې مشترستولې او د خپل ورکه عزیزانو په لټه کې یاست.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما نوم مصطفی او د نګرهار ولایت د شمارو ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کیم. نوم د خپلوان چې ګل حبیب په نامه دی. تلور کال نه دیخوا کابل نو ورښه وای دی. تاسو کې د پاره معلومات لري یا د خپل ځم غواز اوري ته په دغه شماره دا موږ سره تماس ونیسي. صفر شپږ بیا یم شپږ بیا پنځه بیا نهه سوه پنځوس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم. الادا تمدنی ما د کندهار ښار د دولسمې ناحیې څخه د ورکتو اجزانو خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زموږ یو دوست چې جان محمد نومیږي مشهور په جانو دی د کندهار ښار د دولسمې ناحیې سیمانو پرته نږدې د زړګي د مسجد اوسېدونکي دي. د یو ورور یې د محمد نومیږي بل جمعه خان نومیږي. تقریبا اووه میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه لادرکه شوي دي. که هر مسلمان ورور د ده په اړه د ژوند یا د مرګ معلومات لري نو د ټلیفون په دغه شمېره دي تماس ونیسي چې مورکۍ او خپل کوچني ماشومان یې ښکاریږي. د ټلیفون شمېرې به درته ووایم 0500 40 80 63. او بله شمېره ده خو دا شمېره بیا درته ووایم 0500 40 83. د خدای په امان. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خلنا نزل بکار الزواج دی دش المنجرات لو اشیر ولسوالی څخه زما یو ماما چې د باز محمد اکا نمسید او د مرحوم عبد الغفور اکا زیدی د ورور منې ګل احمد دی او د بل ورور منې ملا سنجنا خون دی او د بل ورور منې ملا زرینا خون دی او د بل ورور منې محمد دریم خون دی چې تقریبا 12 کلونه کې چې د خپل کور څخه نادرکه شوی دی. اصلي د واشیر ولسوالۍ وسیدونکی دی. خو چې کوم وخت نادرکه شوی دی کور یې په د هلمند مرکز لشکرګاه ښار کې وو. کچیرې د خپل مم لال محمد دی کچیرې چې کوم مسلمان ورور د په اړوند باندې معلومات ولري یا د مارک په اړوند باندې یا د په ژوند په اړوند باندې کوم مسلمان ورور معلومات لري یا ودته پاته معلومات وي نو د مهربانۍ له مخې څخه زموږ سره د ټلیفون پر دغه شمېره باندې اړخلار ځي څخه اړیکه څنګه کې د ټلیفون شمېره ده 0202 8 5 3 0 2 د ټلیفون شمېره ځلې ده 0202 8 5 3 0 2 او که غواړي چې د ورونو سره معلومات وکړي نو بیا د هغوی د ټلیفون شمېره ده 0203 1 0 9 8 شمېره ځلې ده 0203 4 1 0 8
ہلو السلام علیکم زه قاری عبد السلام د زابل مرکز قناه تخصص خبر کوم ما یو عارف کده د روح الله تنامه ده شه د مولوی عبد الحنان زده په هلمند ولایت د ګرنسیل ولسوالۍ د خدایین خان مخ کې نظر کا سوې ده کده خپل ما غزاوري یا د پاک له د مسلمان معلومات لري نو د اسلامي هم د دې له مخې زموږ سره په دغه ټلیفون شمېره باندې تماس ونیسي 0 اویا نشته